په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ری دی خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کوو. ملګر ملتونو د افغانستان په لوی دیس کې ورسته زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خبر کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګر ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاپ یو خبر پڼه کې چې تیر شپه په خپل وی پڼه خبر کړي ویل د اکتوبر د 10 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 43000 زیات کسان زیانمن شوي دي. د خبر پڼې له مخې تخمینا 1400 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې. او چا په یو بیان کې همداراز وایي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 208 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي دي په نښه کړي دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. بل خو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د غزې میلیونونو ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي. په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یوه ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قمندانۍ په ټلګرام چینل کې د دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي او هم د بردیانسک په نښه شوي ډیپو کې چاودنې رامنځته کړې دي. روسیه سمدستي په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او دا هم ګرانه ده چې د اوکراین دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. واشنگټن په رسمي توګه نه ده تایید کړې چې کیف ته یې اوږده واټن ویشتونکي توغندي چې کیف یې پرله پسې غوښتنه کړې ورکړي. خو اسوشیټد پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې دا ډول توغندي اوکراین ته ورکړل شوي او عملاً ورڅخه د روسیې په وړاندې جګړه کې کار اخیستل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شو افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکینۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام بلی مرحله ته د افغانستان په دغه لوب سره چې افغانستان د نړیوال او آسیا جام بل پړاو ته لار موندلی. افغانستان به له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې لوبیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د ناروی د کډوالو شورا مشر وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نږدي. د پاملرنې نړیوالې ماسې هم په لویدیځ کې زلزلې وروسته د ښځو او نجونو روغتیایي رواني روغتیا ته اندېښنه څرګنده کړې ده. آیا له افغانستان سره بشري مرستې به په دې هېواد کې د فقر د اندازې له کمولو سره مرسته وکړي؟
تر څو چې دا مرسته چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه شنبه د بې وزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. دا به هم واوري چې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ د یوه کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړه، له دوکاندارانو څخه ټوله کړله. د دو خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره د تاندې څنګې اونیز خبرونه مهیروي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلن وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نږدي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي، په دې زلزلو کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي، په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمنو ته د رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپله ایکسپانډه لیکلي، د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 4500 ښودلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت، د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېر ښایي ډېر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېره اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 12 میاشتې پکار دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
به هم د هرات زلزلو په موضوع کې تم کېږو. آیا په هرات کې له پرله پسې زلزلو یا له زلزلو وروسته سختو ټکانو ته په پام نړیوالو له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې کړي دي؟ دا پوښتنه مې مخکې په د اقتصادي چارو لپو ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه په جریان کې یم، هر ورځ تقریبا 1500 خوراک ډوډۍ د خصوصي سکتور لخوا ویشل کیږي هلته وړل کیږي، او په عین زمان کې بیړنۍ د کور جوړولو مسله هم مطرح ده. دا زموږ خپل د خلکو مرستې دي. تقریبا 100 کورنۍ لپاره په راتلونکي یو میاشت کې چیرې ځای ورته وټاکل شي. یوازې د زمونږ همکار مومن جان عزیزی د عزیزی ګروپ په استازیتوب هلته کار کوي. د افغانستان د تیلو او د ګازو د اتحادیې خلک هم یو کلی ودانوي، او د هغوی اعضا هم هر یو ژمنه کړې دي چې کورونه جوړ کړي، او د دوی اټکل دغه دي چې د ژمې څخه د مخه خپل کورونه که ځای ورته وټاکل شي، د حکومت لخوا مځکې ورته ورکړي، خوندي ځای دوی خپل کار کوي. یعنی اوس مهال د بینلی مؤسساتو د مرستو څخه موږ مننه کوو، اما اولین ګروپ چې دلته خلکو ته ورسېدل خپل محلي خلک ول، او په تیره بیا خصوصا اما د خارجیان اټکل یو کال دی او دوه کاله په بر کې نیسي دوی سره مرسته وشي. او عیسایم چې ورکوي یو شان نه دي، یو یو 1.6 میلیون نفر ځپل شوي خلک بولي، یو تعداد 50,000 خي یو تعداد یې بیا وایي چې شاوخوا 10,000 کسان
بله د مړو او د ټپیانو په باب هم متناقضې څرګندونې شوي یا ارقام ورکول شوي دي. تر اوسه پورې دقیق وایي چې دا هم نه دي. په هر صورت نن د بېوزلۍ یا د فقر د له منځه وړلو نړیواله ورځ هم ده او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی څه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې 50 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د فقر کرخه په مختلفو هیوادونو کې جلا تعریفونه لري. د هغه هیواد نه خالص عوایدو پر اساس باندې تعینېږي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او د فقر کرخه کومه کرخه ده؟
کرخه خو متاسفانه د متفاوت تعریفونه لري په بیل بیل هیوادونو کې د بیل بیل اشخاص لخوا. اصلي خدای غدي چې انسانان د ژوندانه لپاره هر ورځ خپل انرژي او قوت مصرفوي. اسوک چې خپل قوت بیرته نشي اخیستلای دا فقیر بلل کیږي. یعنی فیزیولوژیک نورم د تغذیه چې ورسره نه وي په هر قیمت چې وي هغه فقیر دی. بیا په ځینې ورسره پاتې هیوادونو لکه افغانستان دا په پام کې نه نیول کیږي. یو څوک چې یو ډالر په ورځ کې هم عاید ولري دا فقیر نه بلل کیږي. تر ډالر څخه چې ښکته شو بیا دا فقیر بلکی. مخکې هم خوانی رئیس ولسمشر ویلی و چې کچیری منګا $2 دی ورځی دی عاید سرانه و بولو دغه څخه لاندې 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې راځي. اوس خوزا لا چې خراب شوې دی او زمونږ اوس په افغانستان کې $1 د فقر کرښه ده. که عواید $1 په یو انسان کمی بیا هغه فقیر بلکی. حال دا چې $1 د یو وخت ډوډۍ هم نکی.
دا غمرسته چې افغانستان سره اوس په بشري برخه کې کیږي آیا دا کوم درد دوا کولی شي د فقر هغه اندازه کمولی شي؟
فقر نشي کمولی خو دا خصلت استراری ده د لپاره چې خلک د آنی مرګ څخه وژغوري. یو څاسکي اوبه د بیمار ستو ورکول دي خولې ته ورکول دي دا اساسی چاره نه ده. هیوادونه د درویزی او د مرستې له لارې وسیاتوب ته نه رسیږي په خپل پښو نه دریږي. نو د فقر د منځه وړلو لپاره باید منظم پروګرامونه وي او نړیوال حمایت موجود وي. اوس خو موږ د هر شی څخه محروم یو. د سازمان ملل متحد کې یو ښه پروګرام په نوم د توسعه پایدار. هغه توسعه پایدار وروسته پاتې هیوادونو سره بیساری مرستې کولې تر څو دوی د فقر پر ضد مبارزه وکړي او ډېر معقول وو. نه یوازې د ډوډۍ برابرولو لپاره په عین زمان کې د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره د تحصیل لپاره او د صحي خدماتو هم پکې شامل وي. اوس دغه څخه موږ محروم یو او اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه پروګرام څخه موږ ګټه نه شو پورته کولای.
د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزی سره د هرات له زلزله زپلو سره د نړیوالو د مرستو او د غرس په افغانستان کې د فقر د اندازې په باب مرکه و د غرس وړاندې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن ده په افغانستان کې مو په یو تفصیلي راپور کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاملرنې نړیواله مسه وایي د افغانستان په لویدیځ کې له وروستیو سختو زلزلو وروسته د ښځو او نجونو رواني روغتیا ته اندېښنه لري. په هرات کې د زلزلو له امله یو شمېر اغېزمن شوي ښځې هم وایي چې دوی له رواني اختلالاتو یا اضطراب او ویرې سره مخ دي.
د پاملرنې نړیواله موسسه یا کیر وایي د افغانستان په لویدیځ کې له دریو زورورو زلزلو وروسته د دې سیمې خلک له ژورې ټورما سره مخ شوي. په غراپور کې چې پاملرنې د دوشنبې په ورځ پر خپله ویپاڼه خپور کړی ویلي دي چې افغانستان په څه باندې یوه اونۍ کې دریو زلزلو ولړزاوه چې خلک یې ووژل، کورنۍ ونړول او قربانیان یې اوس په بد رواني وضعیت کې دي. په افغانستان کې د پاملرنې موسسې مرستیاله رشما زمي وایي زلزلې نجونې او ښځې ژورې اغېزمنې کړي او دوی په عاجله توګه ټولنیز ملاتړ تا اړتیا لري. هغې په دې راپور کې ویلي دي چې ښځې او نجونې د خوندیتوب او د چمتووالي په برخو کې د پوهاوي د نه درلودو له امله تر ډیره له زلزلې اغېزمنې کیږي. همدا ډول د هغوی په حقونو او فعالیتونو محدودیت دا ناورین زیاتوي او هغه بد رواني وضعیت چې اوس یې تجربه کوي شاید لا بدتر شي. په راپور کې په هرات ولایت کې د پاملرنې دفتر د مشر نصیر احمد فوشنجي له قوله ویل شوي چې د هرات خلک د ناوړه وضعیت له امله عاجلو مرستو ته اړتیا لري. پاملرنې ویلي دي چې د زلزلې د قربانیانو لپاره یې د رواني مشاورې ځینې پروګرامونه هم تنظیم کړي دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت ځینې اوسېدونکي وایي له وروستیو زلزلو وروسته یې حالت ښه نه دی. له دې ډلې امینی ازادي راډیو ته وویل:
سر مې خراب دی،
سر مې ډېر درد کوي، کله چې درېږم بیرته لوېږم. روان پوهانو ته ورغلم، هغوی راته خبرې وکړې، خو هېڅ سکون نشته. په همدې حالت کې دوو ډاکترانو ته هم ورغلم، خو اوس هم ښه نه یم.
د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد جاوید وایي د تېرې شنبې ورځې د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس یې مور چې لیلا نومېږي رواني حالت یې ښه نه دی او د شپې ویرېږي.
اوس هر وخت وایي منډه کړئ چې زلزله شوې ده، د شپې لخوا چیغې وهي او ډارېږي. دلته ډاکټران راغلل، دوایې ورنه کړه، خو چې خبرې یې ورسره وکړې حالت یې ښه شو. اوس وایي غواړي له ډاکترانو سره خبرې وکړي.
دی وایي له دې امله هم اندېښمن دی چې په یوې خیمې کې اوسېږي او نشي کولی په سمه توګه د خپلې مور پالنه وکړي. ارزو رسولي چې د هرات ښار اوسېدونکي او په یو ښوونځي کې ښوونکي د وایي د زلزلې له امله د دوی په سیمه کې اکثرو ښځو خپل کورونه پرېښي او اوس د یو ښوونځي په انګړ کې اوسېږي. هغه وایي په دغه ښوونځي کې میشتې مېرمنې او ماشومان وېرېدلي او سټرس لري.
خلک له روحي او رواني پلوه ځورېږي، د شپې خوب نه لري. تېره شپه یوې مې ماشومې ته ورغه کړل او په ژړا یې ورته وویل چې حالت اضطراري دی، ځمکه دوه ځایه کېږي او موږ غرقېږو. ما ورته وویل چې اندېښنه مه کوئ.
ښاغلي رسولي زیاتوي چې ښځې او ماشومان رواني او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. روان پوه عبدالرشید جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې ټول خلک اغېزمن شوي او د بیا ښه کېدو بهیر یې وخت نیسي.
همه دورې تروما را تجربه میکنه، احتمال داری تروما بین
ټولې د تروما له دورې تیریږي چې کیدای شي له یوې اونۍ څخه تر یوې میاشتې پورې وخت ونیسي. له هغه وروسته ډېری قربانیان د درملنې غونډو ته اړتیا لري. یوازینی شی چې موږ یې کولی شو درملنه او د خواخوږۍ ځینې پروګرامونه دي.
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې شنبې ورځې زلزلې شاوخوا 104,000 کسان اغېزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د اکتوبر 9 نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د دریو زورورو زلزلو په پایله کې 1500 کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف هم ویلي وو چې په هرات کې د تېرې اونۍ د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې د بیړني حالت له امله د هرات اوسېدونکي اوس هم له کورونو بهر شپې تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړي حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د ترانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9900 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلی دی چې په رفح کې 28 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګ له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ویل کېږي د ډېر کسان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې 15 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور به په دې رپورټ کې به ګډه واورو.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوسمهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاسو ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوي، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 15% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیجلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیې او د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکي ملیحې ازادي ورته ویل پخوا په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندي د اسلام علي اړش بچې پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم کا د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتې وي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناستي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل. خیر
خریداري کړم.
د ښځو ترڅنګ نارینه هم وایي چې بیکاری ډیره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
ایا سروي کله په حکومت کې خدمت کوي؟ د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه دور کړی. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هر ورځ راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایه کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري.
د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرسته چې افغانستان سره نسبي مرسته چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار او د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلي شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. ښاغلي ګوترش ویلي له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي، کار، کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران، تعبیز او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک به تر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
د بېوزلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلي راپور ته غوږوي او اوس هم د رغونې په اړه یو راپور. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او ملستان ولسوالیو ترمنځ یو کوتل د جوړېدو چارې امپیل کړې. دوی وایي چې دغه کوتل جوړولو ته ځکه مجبور شول چې لار ډیره خراب او تقریبا یو ساعت یې پرې مزل کاوه چې د غزنی تر مرکزه پورې ورسیږي.
د غزنی ولایت تاجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ په غزیدلې لاره پروت خونی کوتل. دلته په دغه کوتل کې یو ژیړ بل دوزر په سپېره غره کې لاره باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای د دغه 15 کیلومتره کوتل د جوړېدو لپاره یې بس په نټوله کړې او په شاخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار سي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای که دغه 15 کیلومتره کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته ته رالنډ سي.
نیمایي چارې چې دا په تیر نظام کې جوړې شوې او پاتې چارې د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو. په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړل، نو دو خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی. نو انشاءالله 45 ورځې بعد به په دغه لار باندې موټر تګ راتګ وکړي.
حاجی محمد یونس ته دغه سیمې یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې ته اړ شو چې خلک پیسې راټولې کړي او د کوتل د بیا رغولو چارې پیل کړو.
موږ د خونی کوتل سرک لارې چارې په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ 2-3 لارې د غزنی ولایت سره لرو، چې یو ناور ده یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې دا په زمن کې ډیر نږدې د غزنی ولایت
له اجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي، لومړی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي چې دغه لاره تقریبا په 3-4 ورځو کې وهي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لاره په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولی خرابې لارې ورغوي. د غزنی اجلستان د لوړو غرونو په منځ کې آباده یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لویو لارو د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري، دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې سا ورکوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په یوه خبر پاڼه کې چې بېګاه په خپله ویب پاڼه خپره کړې، ویلي د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا دغه راز وایي، د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلي دي. او چا په یوه بیان کې همداراز ویلي چې له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي هم په نښه کړي دي. د دې مخکې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د یو کمربند یوې لارې په کنفرانس کې د ګډون په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی. نورالدین عزیزي پرون له کابل د پیکینګ په نیت خوځېدلی و. ټاکل شوی چې سبا به پیکینګ د دې کنفرانس کوربه وي. چین چې په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره ښې اړیکې پاللي، څه موده مخکې هم خپل نوی سفیر کابل ته واستو. پیکینګ لیواله دی چې افغانستان د دغې 2 میلیارد ډالرو پروژې یوه برخه شي. د چین د دغه نوښت 10 کاله پوره شول. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح په لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرله پسې بمباریو لاندې ده. دبلې خواته کل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي غزې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بیردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي، په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې، د وسلو او مهماتو یوه ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ په ټلګرام چینل کې د دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول، په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د ګروپي پړاو لوبو بل پړاو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخکنی لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوی و، هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لبلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافیک کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو الگ سمارٹ کار وکی کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي دا دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کولای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین
کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ست د کلونو لپاره کار کړی دا اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نوکو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا سي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګو ګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لکه شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، تر څو پورې چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای. بیا نشي کولای هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی ترغه ورسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډیره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپل وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولای شم دومره کار وکولای شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتمن ګټه کولای شي او هغه د پر ډیر خو چې ډیر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دی چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورستا کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورستا کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی، سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، داغه ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولای شي، په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دته اپلای وکړئ ستاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو د هغې تر مخکې د هغې مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دی تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ په هغې کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ د هغې لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې ستاسو د ویب سایټ ښه وي یا د بلاګ ښه وي هغومره کولای شئ تاسو ډېر خلک خپل کړئ. نو په هغې طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې ستاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کړي وی منی لاغې وروسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده. چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړئ چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کې نه هلته درس یې زده نه لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟ زدادیم نه وحی دی کور که وای درس وای و مکتب کسی زی بیا حالت و حل که بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنو کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلاً د ښان پوي وای ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي او استاد خبر ورته کوي استاد د ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس
تمرکز نکوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه یې زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم، مهمه نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څانګې خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیټیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سنې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولری باید وکولای شیخ خپل معسلین اوس دکون کو ته خز دکړ ورکړي. افهام تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا در لودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي معسل او شاګرد پوی کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دی او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معسل یا شاګرد نشي کولی هغه عزم کړي، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د ده دوست دی او د ده ملګری دی. دومه مسله خپله محصل ته راجع کېږي، هغه دا ده چې محصل باید خپله هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه ووایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډېر ساده کړي؟ او بله مسله هم دا ده چې استاد کله چې لکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بله مسله باید دې ته راجع شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بله ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ ته راځي، دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې دي ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ. او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جوڑما تم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چه ظلمونو که مشفیده او وطنو جوڑ ماتم ده پرتمونو که مشفیده داد کنزا لملالا سا چه ظلمونو که مشفیده ظلمونو که مش